ویو 360 میں پاکستان کی نئی حکومت کے لیے معاشی اور خارجی امور کے میدانوں میں چیلنجز، کیا نئی کابینہ ان مسائل کے حل کے لیے توقعات پر پورا اتر پائے گی، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے متنازع انتخابات کے بعد حالات قدرے معمول پر آتے دکھائی دیتے ہیں، حکومت بن چکی ہے اور کابینہ کے لیے پورٹ فولیوز کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ پاکستان کے چیلنجز میں اس وقت سب سے بڑا پہاڑ معیشت کا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے نئی حکومت نے ایک تجربہ کار بینکر کا انتخاب کیا ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کے 4 بار وزیر خزانہ رہنے والے اسحاق ڈار کو اس بار وزارت خارجہ کا قلمدان دیا گیا ہے۔ موجودہ حالات میں، خاص طور پر جب پاکستان کے لیے مغربی سرحد پر افغانستان کی طرف سے بھی چیلنجز ہیں، شہباز شریف کی قیادت میں بننے والی حکومت کے لیے خارجہ پالیسی کی کیا ترجیحات ہوں گی، اس کا جواب آنا ابھی باقی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ اب جبکہ نئی حکومت مکمل ہو چکی ہے تو کیا یہ پاکستان کے معاشی اور خارجی امور سے متعلق مسائل کا حل ڈھونڈ پائے گی۔ پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد، علی فرقان اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے، باقی کی وفاقی کابینہ کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ علی، کیا ترجیحات ہیں وزراء کی، کس کس سے بات ہوئی آپ کی؟
جی دیکھیے، ابھی تو دوسرا روز ہے کہ حلف برداری کے بعد جو ہے وہ یہ وزراء اپنے اپنے اداروں میں گئے ہیں، اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک وزیر کو ایک ستائد وزارتیں دی ہیں، وہ اپنی وزارتوں میں جا رہے ہیں، چارج دے رہے ہیں اور بریفنگز دے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا احاطہ کریں گے۔ جیسے جس دن ہم نے بات کی ہمارے نئے وزیر خزانہ اورنگزیب سے، محمد، تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جب ہم سے بات کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ انہیں بند کیجیے، ابھی انہیں بریفنگ لے لینے دیجیے، کچھ وقت انہیں جو ہے وہ چاہیے اس کے اوپر تاکہ وہ کوئی پالیسی قسم کا بیان دے سکیں گے۔ اور اب ان کا یہ بیان پھر اس کے بعد آ گیا کہ پاکستان ایک لمبے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتا ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ ہمارے نئے وزیر خزانہ نے کیا ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں جو ہے وہ کابینہ کی تشکیل کے بعد کچھ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک جو ایک سیاسی بے یقینی کی صورت ہے اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اپنی فنکشننگ کی طرف جو ہے وہ بڑھتی دکھائی دی۔
علی، آپ جس طرح سے بتا رہے تھے کہ آپ کی محمد اورنگزیب سے بات ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ کچھ شاید آنے والے دنوں میں، جب تک وہ بریفنگز نہیں لے لیتے، کچھ واضح طور پہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اسلام آباد میں اوور آل وائب کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے ان منسٹرز کو لے کے، کتنا کانفیڈنس ہے تجزیہ کاروں کی طرف سے شو کیا جا رہا کہ یہ کابینہ جو ہے وہ ملک کو مسائل سے نکال سکے گی؟
ایک تو یہ کابینہ میں کچھ نئے چہرے ہیں، کچھ جو ہے وہ ایکسپرٹ لوگ شامل کیے گئے ہیں، باقی تو زیادہ تر جو ہے وہ مسلم نون کے پرانے سینئر جو ہے وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے بھی تقریباً کسی اتنی وزارتوں کے اوپر کام کرتے رہے ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے جو پچھلی شہباز شریف کی حکومت تھی 16 ماہ کی، اس کو اور موجودہ کو جب دیکھ کے جو ماہرین سے ہم نے جب بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی، ان کا کہنا تھا کہ اب کے حالات شاید اس حکومت کے لیے نسبتاً کچھ موضوع ہیں، کچھ بہتر ہیں جو پچھلے 16 ماہ کی حکومت تھی شہباز شریف کی، تو ان کو لگتا ہے کہ اس نے انہیں کرنے کو کچھ زیادہ موقع اس وجہ سے بھی ملے گا، کچھ حالات دے چکے، اور یہ اتحادی حکومت اس طریقے سے جو ہے وہ یونٹی حکومت کی طرح کی نہیں ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ شامل نہیں ہے، تو زیادہ اسپیس ہے مسلم لیگ نون اور شہباز شریف کے پاس کام کرنے کے لیے، اور وہ ان کو زیادہ جو ہے وہ شاید اس طریقے سے کمپرومائزز نہیں کرنے ہوں گے جو پچھلے 16 ماہ میں انہوں نے
پچھلی دفعہ جو انہوں نے کیا۔ علی، آئی ایم ایف کا وفد بھی پاکستان میں ہے، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟
جی بالکل، آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ پاکستان پہنچ گیا ہے، اور کل سے جو ہے وہ اس کے اوپر مذاکرات پاکستان کے ساتھ باقاعدہ طور پر شروع ہو جائیں گے، اور یہ 1/2 بلین کی جو ہماری تیسری قسط ہے جو کہ معاہدہ اور پہلے سے طے شدہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد اب تک جو صورت حال ہے اس کا جائزہ لیں گے، اور اس قسط کے اجرا دیکھیے، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کافی امکان ہے، کبھی امکان ہے کہ اس قسط میں کوئی زیادہ رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن پاکستان کو جس طریقے سے نئے وزیر خزانہ کہہ چکے کہ لمبے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ اب بات چیت جو ہے وہ کچھ ابتدائی شروع جو ہے وہ اسی میں پاکستان چاہے گا کچھ کر لے آئی ایم ایف، اور آگے آنے والے مہینوں میں جو ہے وہ بات چیت کو آگے بڑھائی جائے گی۔
بہت شکریہ علی فرقان، آپ اسلام آباد میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ حالیہ کچھ عرصے میں بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دوسرے پڑوسی ممالک افغانستان اور ایران کے ساتھ بھی تعلقات تناؤ کا شکار رہے ہیں۔ افغان سرزمین پر موجود کالعدم تحریک طالبان کے خلاف کوئی اقدامات نہ کرنے پر پاکستان کابل میں طالبان حکومت سے ناراض ہے، جبکہ مہاجرین کی بے دخلی پر افغان طالبان پاکستان سے چند ماہ پہلے ایران اور پاکستان کے درمیان بھی تعلقات کشیدہ ہوئے، جب سرحدی خلاف ورزیاں کر کے دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کی۔ پاکستان کے لیے خارجہ پالیسی کے کیا چیلنجز ہوں گے، اس بارے میں بات کرتے ہیں پشاور یونیورسٹی کے سید حسین شہید سہروردی، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے، بہت شکریہ حسین آپ کا۔ پاکستان میں عموماً خارجہ پالیسی سے متعلق اہم امور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے طے پاتے ہیں، اور اس حکومت کو تو ویسے بھی ہائبرڈ حکومت کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس حکومت کے پاس بڑے فیصلے کرنے کا اختیار کم ہی ہوگا، کیا اس کو درست سمجھا جائے؟
بہت شکریہ اسد۔ سب سے پہلے تو آپ کا جو پہلا پارٹ ہے سوال کا وہ تو بہت زیادہ دلچسپ ہے اور وہ بہت مثبت بھی ہے، کیونکہ واقعی پاکستان میں فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بعض ایسے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے پہلو ہیں جن کو پر کہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے، اور پالیسی ان کی طرف بننا بغیر فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں ہر وہ چیز جس میں کہ سیکیورٹی معاملات ہیں، مثلاً امریکہ کے ساتھ تعلق، چین کے ساتھ جو پڑوسی ممالک ہیں ایران اور افغانستان اور انڈیا کی بات کی، ان میں ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر کے تو پھر پاکستان میں جو ہے خارجہ پالیسی ان ملکوں کے لحاظ سے تیار کی جاتی ہے۔ باقی تمام میں پھر جو دفتر خارجہ ہے یا جو جو حکومت آتی ہے، جیسے کہ اس وقت ہم موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بالکل اس میں آزاد ہوں گے۔ ہر وہ چیز جس جہاں پر کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ مسائل آتے ہیں تو وہاں پر فوج اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو جو ہے خاص طور سے اپنا موقف پیش کرتی ہے، اور اس کو پھر پالیسی کے لحاظ سے اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، مطلب دنیا میں ہر ملک میں، بلکہ آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے امریکہ میں بھی یہی حال ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جہاں پر کہ دفتر ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے تو پھر پینٹاگون کا جو بات چیت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔
تو آپ کے خیال میں وہ رائے ان سے لی جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار اس صورتحال سے ڈیل کر پائیں گے؟ ان کے پاس کوئی ایسا تجربہ تو نہیں ہے۔
دیکھیے یہ جو اسحاق ڈار والی بات ہے یہ بہت زیادہ دلچسپ ہے، یہاں پر اس کو ضرور ہائی لائٹ کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار پاکستان کے جو خزانہ وزیر رہے ہیں، پاکستان کو اس وقت سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ خارجہ وزارت کا نہیں ہے، وہ کسی اور وزارت کا نہیں سوائے اقتصاد کے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو پاکستان کے اس سے پہلے اقتصادی وزیر رہے تھے، خزانہ وزیر جس کو میں نے کہا، وہ اس وقت وزیر خارجہ ہیں۔ وہ ہر اس چیز کو جو پاکستان کی خارجہ وزارت سے تعلق رکھتی ہے اس کو اقتصاد کی نظر سے دیکھ کر سامنے پیش کریں گے، بلکہ میں تو تھوڑا سا اس سے بھی آگے جاؤں گا۔ پاکستان میں اس کے بعد، یعنی آج کے لحاظ سے، میں ہمیشہ کافی عرصے سے کہتا رہا ہوں اور میں ابھی بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں دنیا سے دنیا میں جہاں پر لگائے جاتے ہیں، ان کو بھی دیکھا جائے کہ کسی کی اگر اکنامکس کے ایجوکیشن کے لحاظ سے اگر اس کی اورینٹیشن ہے تو ان کو لگایا جائے، کیونکہ اس وقت ہمیں زیادہ مسائل اقتصادی ہیں۔ وہاں جا کر دونوں ملکوں کے تعلقات اقتصاد کے لحاظ سے دیکھے جائیں بجائے اس کے کہ کوئی اور پہلو ہو۔ تو میرے خیال ہے کہ اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ وزیر خزانہ رہتے ہوئے اگر وہ وزیر خارجہ لگیں گے تو وہ ان کی خارجہ پالیسی بھرپور طریقے سے اکنامکس اورینٹیڈ ہوگی۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں؟ سی پیک کے حوالے سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سوال اٹھے، کچھ حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ملک کے باقی کچھ جو انٹرنل پروجیکٹس ہیں، جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے جو پروجیکٹس ہیں، ان کے ساتھ چونکہ کلیش آنا شروع ہوا تھا، اس کے بعد سی پیک جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوا۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اسحاق ڈار اس کو واپس ٹریک پہ لا سکیں گے یا قصہ پارینہ ہو گیا؟ یہ
دیکھیے یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور خاص طور سے پھر نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے پاکستان کے۔ یہ ان کا بہت اہم پروجیکٹ ہے، مسلم لیگ جو کہ اس وقت حکمران پارٹی ہے اس کا، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ناکام ہو۔ اگرچہ پچھلے عرصے میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سی پیک بالکل خاموش ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر پیسہ لگ رہا ہے، کدھر لگ رہا ہے، کہاں کیا کوئی اس کی پروگرس ہے۔ یہ بھی معلومات ہے جتنا کہ میرے اسلام آباد میں تعلقات ساتھ ہیں چین کے بیسی میں کہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو رفتار ہے کام کی وہ بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے اور جس کے لیے کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. وہ انہوں نے اپنی پریشانی کا واضح جو ہے اظہار کیا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کا یہ نمبر ون پرائیورٹی ہوگی, کیونکہ ان کو سب سے زیادہ جو کہا جائے گا وہ وزیراعظم نواز شریف کی طرف سے کہا جائے گا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے سر کا تاج ایک پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان میں انہوں نے باقی پروجیکٹس کے ساتھ شروع کیا تھا اور وہ جو ہے پاکستان کی جو ہے تقدیر بدل سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہتر ہوگا, اب پرائیورٹی پر آ جائے گا.
تو شریف خاندان کے کچھ عرب ممالک سے ہم جانتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہیں, اس حکومت کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے خصوصاً قرضوں کی ادائیگی میں, اور خاص طور پہ جب وزارت خارجہ جو ہے وہ بھی اسحاق ڈار کے پاس ہے؟ تو
اصل یہ بہت انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا ہے. اصل میں جو شریف خاندان ہے وہ اکثر اپنے تعلقات ذاتی کر لیتے ہیں ممالک کے جو لیڈران ہیں, اور خاص طور سے ایسے لیڈر جو کہ مسلسل رہتے ہیں, یعنی شیخ ڈمز میں جو عرب ممالک ہیں, چین ہو گیا, تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کو ایک فیملی ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کا یہ سوال سامنے آ رہا ہے کہ شریف خاندان وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق اختیار کرے گا. حقیقتاً ایسا ہی ہے, عرب ممالک میں زیادہ تر جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ قربت کی نظر سے دیکھیں گے. وہ جو پاکستان میں جو اکنامک ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے جو قرضے ہیں وہ ان کو دیں گے, کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایک تاجر خاندان ہے اور یہ تجارت کے لحاظ سے, اقتصاد کے لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اپنے ان تعلقات کو بڑا زبردست طریقے سے استعمال کریں گے, اور یہ عرب ممالک جو ہیں یہ بہت بہتر طریقے سے بڑے واضح طور پر کھل کر اس وقت جو ہے پاکستان کے سامنے آئیں گے. اور
لیکن یہ پی ڈی ایم ون کی جو گورنمنٹ تھی اس میں تو شاید اس طرح سے نظر نہیں آیا, اس وقت تو یہ کھل کے سامنے نہیں آیا کوئی بھی عرب ملک.
دیکھیے پی ڈی ایم ون کی تو اصل بات اس طرح سے ہے کہ وہ ایک بہت ہی ایک سپرفیشیل قسم کی حکومت تھی, ان کے سر پر تھوپ دی گئی تھی. ہر ایک کو پتا تھا کہ میجورٹی حکومت جو میجورٹی جو پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں اور خاص طور سے ایک پارٹی سے ہیں وہ پارلیمان میں نہیں ہے, دو صوبوں کی اسمبلیاں نہیں ہیں, تو یہ ایک بہت ہی عارضی قسم کا ایک سیٹ اپ بنا دیا گیا تھا. ہر ملک کو پتا تھا کہ ان کا کچھ پتا نہیں کہ سروائیو بھی کرتے ہیں کہ نہیں. تو اس وجہ سے ہر شخص جو آپ کو معلوم ہے کہ سرمایہ دار یا کوئی بھی ملک اپنے سرمایہ کے لیے زیادہ فکر مند ہوتا ہے, تو ان کا پریشانی ان کی یہ تھی کہ سرمایہ اگر لگا دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس نکالنا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے. اب تو ایک حکومت آ گئی, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ اسلام آباد کے جو نمائندے ان سے بات کر رہے تھے, تو بنیادی طور پر تو سرٹینٹی ہے نا, بنیادی طور پر تو ایک پختگی ہے جو کہ آ گئی ہے, حکومت بن گئی ہے. اب اس کے بعد جو یہ انکمپلیٹ جو کیبنٹ ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گی کچھ مہینوں میں.
تو سیاسی استحکام جو ہے وہ آپ کے خیال میں رول پلے کرے گا. ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات وہ پڑوسی لحاظ سے ہیں, معاملات تو ابھی تک جو ہے وہ اکنامکس کے لحاظ سے تھے, لیکن جو ایران کے ساتھ جو معاملات ہوئے جس میں کہ دونوں ملکوں کی طرف سے جو ہے وہ اندرون خانہ جو ہے وہ اٹیک کیا گیا, افغانستان میں ٹی ٹی پی کلیئر کٹ افغانستان میں جو طالبان حکومت ہے اس نے بتا دیا ہے کہ ان کا ٹی ٹی پی پر کوئی کنٹرول نہیں بن رہا ہے, اس وجہ سے پاکستان بہت زیادہ ناراض ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ ان کو ہر صورت میں یا تو معاملات کو فکس کرنے ہوں گے یا پاکستان ہاٹ پرسوٹ پہ طریقہ اختیار کرے گا, یعنی اندر جا کر جو ہے طالبان کی جو کمین گاہیں ہیں ان کو نشانہ بنائے گا. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں جو سیکیورٹی کی جو پالیسی ہے پاکستان کی جو پہلے تھی یا ابھی تک ہے وہ مسلسل جاری رہے گی, اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا.
تو امریکہ کے لحاظ سے حسین لاسٹ پہ نئی حکومت کی تشکیل پر بھی کوئی خاص گرم جوشی نہیں دیکھنے میں ملی ہمیں, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟
اس معاملے میں بھی آپ نے بڑا اس لحاظ کو واضح کر دیا. دیکھیے پاکستان آپ نے شروع جو یہ ڈیبیٹ کی تو اس میں آپ نے بتایا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع انتخابات تھے. اس کے بعد پاکستان میں جو شورشیں چلنا شروع ہوئی ہیں تو امریکہ اس کے بارے میں اس نے کافی زیادہ اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جو شکایتیں آ رہی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے. اگر یہ شکایتوں کا ازالہ نہیں کیا جائے گا تو لازم بات ہے حکومت تو بن گئی ہے لیکن ان کو اس میں پریشانی تو ہے, اس وجہ سے وہ گرم جوشی نظر نہیں آ رہی. ایک دوسری بات یہ کہ کیبنٹ بہت مختصر ابھی دکھائی گئی ہے. ایک اور جو میجورٹی پارٹی حکومت میں جو موجود ہے, جو حکومت کے ساتھ جو الائی کر رہی ہے وہ ہے پیپلز پارٹی, पार्टी, अभी उसने भी कैबिनेट को ज्वाइन नहीं किया है, इन तमाम चीजों की वजह से अमेरिका जो है एक मखमसे का शिकार है कि वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड, उन्होंने हुकूमत तो कबूल कर ली है लेकिन वो अभी तक किसी चीज को देख रहे हैं कि फुल फ्लेज हुकूमत आए, जो इलेक्शन की जो धांधली के जो इल्जाम हैं उनको क्लियर किया जाए, उसके बाद कहीं गर्मजोशी हमें अमरीका की तरफ से देखने को मिलेगी। और उसकी वजह यही है कि अमरीका डेमोक्रेसी को अपनी फॉरन पॉलिसी का बड़ा अहम जुज्व रखता है, तो वो इतनी गर्मजोशी दिखा नहीं सकते इस वक्त, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन की धांधली के इल्जाम हैं, दूसरी तरफ कैबिनेट जो है वो भी बहुत छोटी दिखाई गई है, तो इस वजह से लोग बहुत कॉशियस हैं इस मामले में।
बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन आपका। हुसैन शहीद सोहरावर्दी नाज़रीन हमारे साथ थे पेशावर यूनिवर्सिटी से, और बात कर रहे थे पाकिस्तान के खारजा उमूर के हवाले से, पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे। बहुत शुक्रिया हुसैन आपका। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुल्क की इंतहाई मुश्किल का शिकार मईशत है। मुल्क बैरूनी कर्जों के बोझ तले दबा है और पिछले ही साल IMF की मदद से दिवालिया होने से बाल बाल बचा है। PDM की पहली हुकूमत इस बात का क्रेडिट लेती रही है कि उन्होंने सबसे बड़ा काम मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का किया है। ताहम उस वक्त के वजीर खजाना इसहाक डार पर इस बारे में बहुत तनकीद भी होती रही कि उनके बयान और पॉलिसी की वजह से IMF प्रोग्राम डीरेल हुआ और मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। पाकिस्तान में IMF के साथ प्रोग्राम की शराइत के तौर पर पिछले 1.5 साल में बिजली और गैस की रियायती कीमतें खत्म होने की वजह से मुल्क के बिजली के बिलों और महंगाई की शरह में शदीद इजाफे से आम पाकिस्तानी परेशान है, लेकिन मौजूदा हालात में मुल्क को फौरी तौर पर IMF के एक और प्रोग्राम की जरूरत है, यानी पाकिस्तान के नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब रमदे को दो बड़े और फौरी चैलेंजेस का सामना है, एक बैरूनी कर्जों की वजह से पैदा होने वाले बहरान से मुल्क को निकालना और दूसरा आम आदमी के लिए मौशी हालात को बेहतर बनाना। क्या बैंकिंग के शोबे से आकर वजारत खजाना का कलमदान पहली मरतबा संभालने वाले नए वजीर खजाना इन चैलेंजेस से निमट सकेंगे? मौशी माहरीन की तवज्जो इसी सवाल का जवाब जानने में है। पाकिस्तान में तकरीबन सभी माहिरीन मौशियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौशी इस्लाहात लाए बगैर मुल्की मईशत को पटरी पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन शायद इन इस्लाहात के लिए भी पहले निज़ाम को बेहतर करना ज़रूरी होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सीनियर सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के डायरेक्टर और माहिर मौशियात आसिम एजाज ख्वाजा इस वक्त हमारे साथ हैं। आसिम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हर थोड़े अरसे बाद मौशी इस्लाहात का शोर उठता है, आज तक हो क्यों नहीं पाई? क्या सिस्टम में गुंजाइश नहीं है?
अस्सलाम मसद, शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने का। देखिए, मसला ये नहीं है कि किसी एक हुकूमत ने नहीं किया, हमारा मसला थोड़ा सा जैसे हम क्रॉनिक इलनेस कहते हैं, ये काफ़ी अरसे से बीमारी चल रही है और इस बीमारी का जो हल है वो ये नहीं है कि आप IMF से कोई डील नेगोशिएट कर रहे हैं। आपके पिछले साथी जो शो पे आए हुए थे वो कह रहे थे कि जी मेन हमारा चीज़ है कि हम IMF से अगर हम अपना कर्जे को रीस्ट्रक्चर कर लें या हमारे जो नए मिनिस्टर फाइनेंस और हमारे नए मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स हैं वो इस चीज को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। यू नो, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ गलत जाविया है।
आप समझते हैं ये
एक क्विक फिक्स कह लें इसको, हम पिछले 50 साल से इसी तरह के क्विक फिक्स करते आ रहे हैं कि जी बाहर से कर्जे को हम रीनिगोशिएट कर लेंगे या सऊदी अरेबिया में हेल्प कर देगा या चीन हमें हेल्प कर देगा, और हम आप सिर्फ अपने आप को खुद ही हेल्प कर सकते हैं। और इसकी मेन मसला पाकिस्तान की है कि हमारी जो जिसे पैदावारी सलाहियत कहते हैं वो नहीं है। अब समझे ऐसे कि आपने कर्जा किसी से लिया और आपने उस कर्जे को इस्तेमाल नहीं किया और बार बार आप कर्जे लेते जा रहे हैं क्योंकि आपसे पिछला कर्जा पूरा नहीं अदा नहीं किया जा रहा। सो फंडामेंटल प्रॉब्लम पाकिस्तान की हमारी अपनी पैदावारी सलाहियत की प्रॉब्लम है। आपने शुरू में इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि जी हमें इन्फ्लेशन महंगाई को भी हल करना है, हमें अपनी स्टेबिलिटी भी लानी है, वो जरूर ठीक है बट वो क्विक फिक्सेस हैं, वो सुपरफिशियल फिक्सेस हैं, वो ऐसे फिक्सेस हैं कि मरीज आप पास आए और मरीज को ब्लीडिंग हो रही है और आप कहेंगे जिस पर हम पट्टी मरहम पट्टी कर देते हैं और ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी, ये लॉन्ग टर्म असल फिक्स नहीं है। और हमारी जब नई टीम आई, औरंगजेब साहब आए हैं, द रियल चैलेंज इनके लिए होगा कि क्या हम ये जो असल फिक्स है वो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
तो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जो हैं उनकी वजह से मुल्क को मौशी मसाइल जड़ हम कह सकते हैं, बैरूनी कर्जे जो हैं आप समझते हैं कि, और उस हवाले से खास तौर पे वजीर ख़जाना का इंतखाब एक बेहतर फैसला है क्योंकि बैंकिंग के शोबे से हैं, कर्जों में डील कर चुके हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंटरनेशनल लेवल पर भी और डोमेस्टिक लेवल पर भी काम किया है उन्होंने।
देखिए, औरंगजेब साहब की एक्सपीरियंस तजुर्बा तो उनका ज़ाहिर सलाहियत भी बहुत अच्छी होगी जिन लेवल्स पे वो उन्होंने काम किया है, और शुक्र है कि अपने एक रिश्तेदार को नहीं उस पोजीशन में डाल दिया, तो उस सेंस में तो ये अच्छी बात है। बट एक मुल्क को चलाना और बैंक को चलाने में बहुत फर्क है, और इस वक्त पाकिस्तान में कोई बैंकिंग सिस्टम भी कोई इतना शाकार सिस्टम नहीं है. सो ये नहीं हम कह सकते कि जी क्योंकि ये हमने अच्छे बैंक चलाए या बाहर से बैंकिंग एक्सपीरियंस लिया. ये थोड़ा सा फर्क है. जब आप इस तरह समझें कि बैंक जो है वो एक तरह से कर्जे को मैनेज करता है, बट आपका असल चैलेंज, जो मैंने कहा, इस पर कर्जे को मैनेज करना नहीं है. आपका असल चैलेंज है कि मुल्क में प्रोडक्टिविटी, पैदाइशी सलाहियत, मुल्क में जो कंपनीज हैं, जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है हमारे मुल्क में, उसको आपने आगे करना है. आपने अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ानी है, आपने अपनी इंटरनल डोमेस्टिक सर्विसेज को इम्प्रूव करना है. असल चैलेंज यह है, जब तक आप कमा नहीं सकते तो आप फिर वापस को कर्जा दे नहीं सकते, और ये कर्जे को रिस्ट्रक्चर करना इज नॉट द सोल्यूशन.
लेकिन आजम, प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी अगर आपके पास, चूंकि जहाँ आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जहाँ पे आपका वेर एवर मनी कैन अर्न समथिंग मोर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी, आपको पता है कि उसी फॉर्मूले पे सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं. पाकिस्तान में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स तो रियल एस्टेट में हो रही हैं, तो कहाँ से प्रोडक्टिविटी कहाँ से आप देखते हैं कि बन पाएगी?
आई थिंक ये असल सवाल आपने अब पूछा है, और मेरा पहला व्यू ये है कि हमें सिर्फ यही सवाल पूछना चाहिए. इसके अलावा जो भी हम सवाल पूछते हैं वो डिस्ट्रैक्शन है, वो हकीकत में डिस्ट्रैक्शन है. अब इस सवाल का जवाब क्या है? बट पहले जी मैं प्रोफेसर में पढ़ाता हूँ, जो हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक किसी तजियाती अमल को करने से पहले सबसे जरूरी चीज़ ये होती है कि आप सही सवाल पूछें. हम पिछले 50 साल से गलत सवाल पूछ रहे हैं. अब इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास अकले कुल है या मेरे पास एक परफेक्ट जवाब है इसका, बट थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं. अच्छा, जब आप पैदावारी सलाहियत और प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हैं तो आप देखेंगे कि भाई किस किस कौन से सेक्टर्स हैं हमारे मुल्क में जिनमें हम पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकते हैं. उसमें जरिए सेक्टर इज ऑब्वियस चॉइस, क्योंकि इसमें हमारी सेक्टर में इतनी इन्वॉल्वमेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेक्टर. इस सेक्टर में आप सोचें कि आपने सब्सिडी से काम करना है, कि आपने जो आपके एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो कि एक्चुअली ज्यादा प्रोडक्टिव हैं उनको सपोर्ट करना है, उनकी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, उनकी फ्रिक्शंस क्या हैं, वो किन चीज़ों में अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकते हैं, क्या उनको एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए क्या उनको आपको नई सीड वैराइटीज में इनोवेशन करनी पड़ेगी, क्या आपको लेबर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर क्या, आप क्लाइमेटिक चेंज देख सकते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है. इस वक्त पाकिस्तान में अगले सालों में पानी की किल्लत आएगी, क्या हम ऐसी इनोवेशंस कर रहे हैं कि हम ड्रिप इरिगेशन कर सकें या टनल इरिगेशन कर सकें या हम ग्रीन हाउस इरिगेशन कर सकें या हाइड्रोपोनिक्स कर सकें. इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हुकूमत में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए. जब हम बाहर कशकोल लेके जाते हैं, बजाय कि हम उनसे पैसे मांगे, हमें चाहिए कि उनसे हम उनकी एक्सपर्टीज मांगे.
लेकिन ये भी तो जरूरी है, अगर आपने लोन्स पे करने हैं और आपने डिफॉल्ट से बचना है तो उसके लिए भी तो पेमेंट्स जनरेट करके लानी पड़ेंगी, और वही पेमेंट्स हैं जिनकी वजह से आप रिपे करके शायद दिवालियापन या जो डिफॉल्ट है वो कुछ अरसे के लिए बचाते हैं. आप इस्लाहात की जो बात कर रहे हैं उसके लिए तो क्वेश्चन नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के पास, और खासतौर पर अगर हम पिछले कुछ अरसे में देखते हैं तो किसी के पास इतना क्वेश्चन था ही नहीं.
देखें, मेरे एक साथी हैं मारूफ सैयद, जो सर पे इदारा है पाकिस्तान में, उनके सीएम है, वो कहते हैं, सॉरी रिपीट, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मसला है वो 100 रुपए वाला मसला है, बट हमारी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं. ठीक है, तो हमें दोनों चीजें थोड़ी आइडिया करना चाहिए कि हमारा मसला इतना बड़ा नहीं है. अब आप बात कर रहे हैं कि भाई उस मसले को हल करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज चाहिए वो आ सकती हैं कि नहीं आ सकती. बिल्कुल आ सकती हैं, ये कोई इतनी कॉस्टली रिसोर्सेज नहीं है. हमारी असल रिसोर्स हमारी टैलेंट है, राइट. ये मुल्क को कहना है कि जी मुल्क की जो कंस्ट्रेंट है वो पैसे से आती है, ये किसी मुल्क के बारे में कभी भी ये सच बात नहीं थी. मुल्क तरक्की सिर्फ अपने टैलेंट से करता है.
लेकिन हम सिंगापुर की मिसाल यहाँ पे शायद अप्लाई नहीं कर सकते आसिम. ये भी तो एक हकीकत है कि आप ये समझें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आ जाएगी और सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा हुआ तो नहीं अब तक हमारे पास?
नहीं, आई डोंट थिंक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कोई जरूरत है. आई थिंक आप प्राइवेट सेक्टर से इनोवेशन कर सकते हैं. हमारी इंडस्ट्री देखें पिछले कई सालों में, जो इस वक्त पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो फ्लैट है, राइट. हमारे एक्सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, उनके कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको थोड़ा सुने कि उनके क्या मसाइल हैं. इस वक्त इंडिया में आप देखें बायोटेक में, बायोमेडिकल में इतनी अमेजिंग इनोवेशंस हो रही हैं. हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारा बायोटेक सेक्टर, हम कर सकते हैं, उसमें आप इनोवेट करें. आप सर्विस इंडस्ट्री में देखें, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मसला क्या है, एजिंग पॉपुलेशन का. पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारे सबसे स्ट्रेंथ है हमारा यूथ,
हमारी जो है वो डिप्लॉय किया जा सकता है. बहुत शुक्रिया आसिम, वक्त की कमी है लेकिन इस डिस्कशन को हम किसी डिटेल निशेष में आगे बढ़ाएंगे. बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का,
बहुत शुक्रिया.
इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खिते समेत दुनिया भर की खबरों के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पे आ सकते हैं. अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کې کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانزیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کې کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مهمو خبرونو سټکی اوري. په افغانستان کې د خزو ټولنیز ستونزې د ملګرو ملتونو د خزو د چارو اجرایوي مشره سیما بهوسوي چې افغانستان لا هم د خزو د حقونو په برخه کې د یو ژور کړکېچ سره مخ دی. په غزه کې د ماشومانو ځاني او مانوي زیان. په غزه کې د تیر کال اکتوبر له 8 راهیسې د اسرایلو په جګړه کې تر 14,400 ډیر ماشومان وژل شوی دي او د خوونې او روزنې سیستم نږدې په بشپړ ډول د منځه تللی دی. او په بدخشان کې د سرو زرو کان کیندنه. په بدخشان ولایت کې یو شمیر بیروزګار افغانان د سرو زرو په لټه کې د مرګ د ګواښونو او پورونو منلو سره د سرو زرو کان کیندنې ته مخه کړي. سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه د کب درویشتمه ده چې د مارچ د میاشتې 14 سره سمون لري. د نړۍ مهم خبرونه به واورئ، خو په پیل کې د افغانستان او سیمې په وضعیت غږیږو. د افغانو ښځو په وضعیت د ملګرو ملتونو د غونډې تفصیل به د سمیع الله جلالزي نه واورو چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه براسه په خپرونه کې، او د افغانستان د ګاونډیانو سره د طالبانو د حکومتي چارواکو وروستیو لیدنو او خبرو باره کې به خدای نور ناصر معلومات راکړي چې به د اسلام آباد نه راسري، او د افغانستان په قضایي سیستم کې د جنسیتی تنوع ساتلو په اهمیت او ضرورت به د یوې پخوانی څارنوالي شمیم خلزایی نظر واورو. تاسو ټول ته ستړي مشم هیله ده چې را سره اوسئ. د ملګرو ملتونو د خزو چارو اجرایوي مشره سیما بهوسویلی دی چې افغانستان لا هم د خزو د حقونو په برخه کې د یو ژور کړکېچ سره مخ دی. میرمن بهوس ویلی دی چې د افغانستان خزې باید د خپل هیواد اړوند په ټولو پریکړو کې شامل وسی. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلی چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ روان دی. په دې اړه نور تفصیل به لکه مې چې یاده کړه د خپل همکار سمیع الله جلالزي نه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه راسه خبرونه کې مل دی. جلالزي صاحب، د میرمن بهوس او بوریل د خبرو نور عمده جزئیات څه دي؟ مهرباني.
اشنا صاحب، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په مقر کې په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه غونډه روانه ده، دوو مهمو چارواکو د افغان میرمنو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. لکه څنګه چې تاسو ویل، جوزف بورل د جنسیتي اپارټایډ یادونه وکړه، او د ملګرو ملتونو د ښځو اجرایوي مشرې سیما بهوس بیا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ژور کړکېچ یادونه وکړه. جوزف بورل وویل چې په افغانستان کې بشري حقونه، اقتصادي او سیاسي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې چې دوه اونۍ به دوام کوي، یو شمیر افغان میرمنې هم بلل شوې دي. دوه میرمنو پرون په غونډه کې لګډون مخکې د رسنیو سره خبرې وکړې او د افغان میرمنو د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. ناهید سرابی، فوزیه کوفی او فاطمه ګیلانی هغه درې میرمنې وې چې د نورو ترڅنګ رسنیو سره راښکاره شوې، او دوی وویل چې په افغانستان کې د ښځو له حضور، د دوی له ګډون پرته افغانستان پرمختګ نشي کولای. تر اوسه طالبانو د دغو چارواکو د ورسته سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، اما تل دا ویلي چې دوی د اسلامي اصولو او د اسلامي شریعت پر رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایوي رئیس سیما بهوس د سه شنبه په ورځ د افغان میرمنو له استازو سره تر کتنې وروسته د افغانستان په تړاو په ټولو پریکړو کې د ښځو په ګډون په ټینګار سره ویلي چې دا هیواد لا هم د ښځو د حقونو په برخه کې له یو ژور کړکې سره مخ دی. میرمن بهوس د اکسپرت ټولنیز شبکې لیکلي:
موږ باید نسلی کېدونکو اقدامات وکړو څو افغان میرمنو ته فضا پرانستل شي، او هغوی د خپل هیواد په تړاو په ټولو پریکړو کې شریک شي. افغانستان لا هم د ښځو د حقونو په برخه کې د یو ژور کړکېچ سره مخ دی.
بلخوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ویلي چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ روان دی، او دا وضعیت د زغم وړ نه دی.
Don't forget about the forgotten conflicts.
هریشوی جګړه ما هیروي، افغانستان ما هیروي، چیرې چې جنسی اپارټاید موجود دی.
میرمن بهوس او جوزف بورل په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ښځو د وضعیت د ارزولو د کمیسون غونډه پیل شوه، او د غونډې ته یو شمېر افغان میرمنې هم بلل شوې دي. دغه میرمنو د دوشنبه په ورځ د طالبانو په حاکمیت کې د میرمنو د وضعیت په اړه رسنوي ته معلومات ورکړل.
In 6 days times The schools will open in Afghanistan.
په شپږو ورځو کې په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کیږي. تعلیمي کال به پیل شي او د دریم کال لپاره به نجونې ښوونځیو ته پرې نه ښودل شي. هغوی دا د اسلام په نامه کوي. موږ پوهیږو چې دا د اسلامي لارښوونو سره خلاف دی.
I don't think there is any single example in the world.
فکر نه کوم په نړۍ کې هیڅ د سیو مثال چې هیوادونو د ښځو له ګډون پرته او یا هم په کورونو کې د میرمنو په کېنولو او د هغوی له مشارکت پرته اقتصادي وده کړي. په داسې حال کې چې موږ د پایداره پراختیا اهدافو په اړه بحث کوو، تاسو نشئ کولای له خپل ابتدایي حقونو نه د میرمنو په محرومولو سره پایداره اقتصادي وده ولري.
د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې بیان نیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر سازمانونو د مارچ د اتمې په مناسبت په ویلامی کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر حقونو د یادې ډلې بریدونه زیات شوي چې له امله بشري وضعیت لا خراب شوی دی. خو طالب چارواکو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او په زده کړو بندیز هم لنډمهاله دی. سمیع الله جلالزی د امریکا راګ.
جلالزی صاحب، یوه بله موضوع، تاسو د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د طالبانو په زندانونو کې د امریکایي اتباعو په اړه پوښتنه کړې وه، په دې اړه امریکایي چارواکو څه ویل درته؟
اشتا صاحب، پرون ما د بهرنیو چارو وزارت لویان متیو میلر څخه پوښتنه وکړه چې د طالبانو په زندانونو کې څومره امریکایان دي، خو هغه په دې اړه دقیق شمیر ونه خود، اما وی ویل چې دوی تل د طالبانو سره په غونډو او همدارنګه په نورو بحثونو کې په ټینګار سره ویلي چې باید امریکایي اتباع بې له قید او شرطه د طالبانو له زندانونو څخه آزاد شي. متیو میلر وویل چې هم د دغه وضعیت دوام د طالبانو سره د مثبت تعامل مخنی ولیده. تر اوسه دقیق شمیر نه دی معلوم چې څومره امریکایي اتباع د طالبانو په زندانونو کې دي، اما ویل کېږي چې یو شمیر کسان بندیان دي. یو له دغو کسانو محمود شاه حبیبي دی چې کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او د شلو میاشتو راهیسې دغه سره هیڅ تماس نه لري.
مننه معلوماتونه کور ودان جلال رئیس. د افغانستان د ښځو نجونو د حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي ویلي دي چې په افغانستان کې عدالت هغه وخت پلی کېدلی شي چې د افغانستان قضایي سیستم د جنسیتي تنوع برخمن شي. په دې موضوع د یوې پخوانۍ څارنوالي شمیم خلزایی نظر اخلم چې نن په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. اغلی شمیم، په خیر راغلی. پوښتنه مې دا کوله چې د افغانستان په دې قضایي سیستم کې جنسیتي تنوع یا د ښځینه او نارینه قاضیانو او عدلي کارکوونکو تون ولی ډیر مهم دی، کلک معلومات اول په دې برخه کې راکې.
نه ډیره مننه بشنا صاحب، سلامونه تاسو ته او د شنا تلویزیون درنو لیدونکو ته. څه رقم ته چې موږ تاسو په یو کې غواړو په ټولنه کې عدالت تضمین کړئ شي، نو هغه کې باید د تناسب په نظر کې ونیول شي. نو دغه په خاطر باندې چې عدالت په سم او توګه باندې تضمین کړئ شي او تطبیق کړئ شي، نو د ښځو شتون په عدلي او قضایي نه هڅې ډیر زیات مهمه ده، ځکه ښځې چې هلته اکثر د مشکلات سره مخ دي او د تاوتریخوالو سره مخ دي، دوی نشي کولای عدلي او قضایي سیستم ته لاسرسی پیدا کړي. نو دغه په خاطر د چې عدالت په سم توګه باندې تضمین کړئ شي، نو باید دا په نظر کې ونیول
شي. تاسو د تاوتریخوالي خبره یاد کړئ، د سی او بیل ګز موږ لیدونکو ته ویلای شي یا یادول شي چې مثلا څه ډول قضایي پیښه شته چې د وی خزینه څارنوال یا قاضي حضور پکې حتمی دی.
ډیره مننه. دا تاوتریخوالې قضایي چې څنګه یاد کې لکه خشونت قضایي چې دي یا هم حقوقي اختلافات چې دي، دا په خاطر باندې خزي موجودیت قاضي خزینه او سارنوال او خزینه قضیه موجودیت ډیر زیات مهمه ده. مثلا هغه رقم مشکلات چې بعضی زینی خزې د کورنۍ د تخوال سره ورسره مخ دي او غواړي د عدلي او قضایي سیستم ته مراجعه وکړي، اما البته خزې نشته، د شتون نه لري په دې وخت خپل مشکل په واضح توګه باندې وویل شي. نو کله چې دغه حکم صادره کیږي، دا حکم عادلانه نه ده او دوی هم نشي کولای په خپل هغه مشکلات سره چې مخ دي په واضح توګه باندې یو نارینه قاضي یا نارینه سارنوال ته خبر ورکړي شي. په خو چې د جمهوریت په دوره کې مختلفه نهادونه او دولتي غیر دولتي نهادونه نو لکه د من خوشنط څارنوالې چې د کمیسیون د ښځو او حقوق بشر او همدغه رقم ته نور نهادونه دولتي او غیر دولتي چې دوی قضایو ته برسیدګي کوي، اما په فعلاني شرایط کې رای نه دنه چې هغه نهادونه د منځ ته لیدو فعالیت نه لري، نور هم د ښځو موجودیت په نهادو کې نشته چې دوی خپل مشکلات د غوي سره مطرح کړي شي او رسیدګي وشي. نو دوی مجبور دي چې همدغه حالت سره خپل ژوند ته ادامه ورکړي یا هم خپل ژوند ته خاتمه ورکړي. دا کورنۍ تاریخوالي ایست دغه رقم مشکلات کیږي چې د خزو د نشټون له امله په عدلي او نړیوالي قضایي سیستم کې دوی ورسره مخ دي.
صحیح، تاسو به په جریان کې اوسئ چې ولو یا اندېښنه چې د طالبانو تر واکمنیدلو وروسته ماتره شول هغه د قاضیان او څارنوالانو ژوند ته خطر پیښیدل ګڼل شوې دي، البته په افغانستان کې ولې قاضیان او څارنوالان اصلا د مرګ تر کچې د ګواښونو سره مخ شوي په افغانستان کې؟ ستاسو معلومات څه دي؟
د زیاته معنا دا د په خاطر باندې چې دوی د جمهوریت په دوره کې چې کوم قضایي کار کړی دی، د هغه مجرمین چې پاس له دینه چې حکومت د طالبان لاسته ورغی دا ټول را خوش کړی شو. دوی د زندانونو راو تختید او زندانونو دوی په مخ باندې خلاص شو او دوی بیرون راوت. دوی چې کله بیرون راوت نو دوی ټول هغه خلک چې قضایي د دې کار کړی حکم صادره کړی او دوی ټول تهدید کړی شو او دې ته د همکاران د ګواښونه نه تنها خزینه سرنوالانو او قاضیانو ته و ده، بلکې مدافع وکیلانو ته همچنان هغه خلکو ته و چې په دې قضایو کې کار کړی نه تنها نارینه او خزینه لپاره بلکې نارینه سرنوالانو او قاضیانو ته هم دغه ګواښونه و. په دې کې بیا خزینه او مشکل دغه و چې دوی دویم د پچې نظام رامنځته شو د خزینه د صحنې څخه ګوښه کړي او دا هغه قضایي چاغوی مخې ته وړوي. دوی وخت دوی هم نور لاس بر شو پی او خزینه تهدید کړی دی لپاره او د زیاتره خزینه سارنوالانو او قاضیانو دې ته شو چې خپل وطن خوشی کړي او هغه نور چې په افغانستان کې هغه هم ډیر په مشکل کې دی او په مشکل کې خپل ژوند تیروي. نو د دې په خاطر دوی ژوند د مشکلاتو سره ډیر زیات
دی. دغه چې تاسو وی په افغانستان کې ډیر شمیر کې پاتې شول او تهدیدونو سره مخ دي، تاسو په نظر څه وشي چې هم قاضیان او سارنوال نه خوندي پاتشي او ترڅنګ تاسو په خپل شخصا د طالبانو حکومت تام دا اوس څو نه لري څو لري په دې اړه باندې؟ البته کاغوستا خبره واوري او ومني.
بله ډیره مننه که ما خبره واوري او ومني. نو زما عرض او خبره دا ده چې دوی ته دویم ځل د لپاره بیرته هم هغه وظیفه چې دی قبلا لرو دی بیرته هغه زمينه ورته مساعده شي، دوی خپل وظیفو ته لاړ شي او دوی ته زمينه د درس مساعده شي، زمينه د کار مساعده شي او دوی ته هغه حقوق چې په خاډه لرو د بیرته ورکړي شي او همچنان قاضيان او خزینه قاضيان او خزینه سارنوالان ته بیرته په خپل وظیفو باندې اجازه ورکړي چې خپل وظایف ته لاړ شي او خپل ژوند ته په نورماله توګه باندې رسیدګي وکړي تر څو دغه مشکلات هم حل شي.
صحیح. په خوانی څارنواله شمیم خلزای کورم ودان ډیره ډیره مننه چې خپل نظریات او اندېښنې موږ سره شریک کړلې.
مننه تاسو.
بلخاته په بدخشان ولایت کې یو شمیر بیروزګار افغانان په داسې یو حالت کې د سرو زرو په لټه کې دي چې د مرګ د ګواښونو او پورونو سره مخ دي. په بدخشان کې یو شمیر ځوانان د سرو زرو د موندلو په هیله قانونه کیندي. دغه کسانو د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دي چې سره د دې چاره ورځې په غرونو کې کار کوي، به هم تر اوسه یې څه د پام وړ نه دي ترلاسه کړي.
دا په بدخشان ولایت کې د یفتل ولسوالۍ غرونه دي. د سینیو شمیر اوسیدونکو د سرو زرو په لټه قانونه کیندي.
یلا ساري څنګه مونږ میدان وکړم؟ بازی را میبریم اوجا آسیاب. آسیاب میکنیم مثل آرد ترمیده باری. بازی را میشویم. وان میشویم اگر داشت ایجا کدم میگیریم، نداشت دیگه توکل من به خدا قضاری مردم.
دره در زوانان دندی نلدی زکه ای کان کندن تا مخه کریم. همایون یو له هغه ځوانان دي چې مخکې په فیض آباد ښار کې په تخنیکی برخې کار کاوه، خو اوس یې کان کیندن ته مخه کړې ده.
په دکان کې کاروبار لګو خنه چلیدو. اوس راته ویل چې یو کان موندل شوی دی، دا زموږ خپل ځمکې دي، راغلی یو دلته کار کوو، تر اوسه مو څه نه دی پیدا کړی.
د دې کان کیندونکو په وینا تر اوسه شاوخوا 3,00,000 افغانۍ لګولې دي، خو لا یې د پام وړ څه لاسته نه دی راوړی. خو دا ډلوی بل چاره نه لري، هر ورځ په دې هیله دي چې که زر پیدا کړي او لدی لري خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
تر اوسه مو د کان سر نه دی موندلې، پیسې مو پرې لګولې دي خو څه مو نه دی پیدا کړي.
خو دوی هر ورځ د سرو زرو د موندل لپاره هڅه کوي.
ډیر لګي نه خلیدل شوې ده، هیله لرو توکل په خدای.
کان کیندونکو همایون وای چې د فبروري میاشتې پروسته او کې 4.15 ګرامه قیمتي فلزات په 8000 افغاني پرول کېدل. د فرانسې د خبري اژانس د معلومات پر اساس د روان 2023 کال د مارچ میاشتې تر 15 منټې پورې د یو اونس سرو زرو بیا څه باندې 2000 ډالر و. د یادولو وړ ده چې په 2019 کال کې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو کان د نړیدو له امله لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. له دې ټولو خطرونو سره سره دوی کان کیندنې ته دوام ورکوي. وحید فیضی د امریکا غاګ.
د طالبانو حکومتي چارواکو د گاونډي هیوادونو د چارواکو سره د دوه اړخیز اړیکو او مهمو لیدونو باره کې خبر ورکړه ده. په دې اړه په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نه نور معلومات اخلم چې په اسکایپ را سره ده. ناصر صاحب ستړي مشي، اجازه راکړئ چې یو مقدمه دا ورکو چې د قندار والی مولا شیرین اخوند ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوه اړخیز اړیکو لپاره یو معقول چاپیریال جوړ کړي. ولایتي د البته د ولایت نه په دې خبره شوې اعلامیه کې دام ویل شوې چې والی د سیشن به پورز یعنی پرونی په کابل کې د پاکستان د سفارت سرپرست عبید الرحمن نظامی سره په لیدنه کې دا خبره کړې ده. پښتنه ده چې په دې اړه باندې نور څونه معلومات خبره شوې دي چې د پاکستان د سفارت شاد ظفر قندار ته ولې تللو او نور څه ویلې دي. البته
ډیر مننه آشنا صاحب، که څه هم د طالبانو حکومت له لوري دغه ملاقات پاکله یا هم د پاکستان د سفیر کندهار له تک په حق ډیر معلومات نه دی ورکړل شوی. البته ځینې سرچینې وایي چې د دغه سفیر د پاکستان د سفیر کندهار ته دغه سفر او هم هلته بیا د ملا شیرین اخوند سره ملاقات دا د هغه ملاقاتونو لړۍ و چې د روان کال په دمړیو کې ملا شیرین اخوند اسلام آباد ته پاکستان ته سفر کړی و او په هغه وخت کې دواړو هیوادونو چارواکو د پاکستان او افغانستان پر اړیکو باندې په خاص توګه د افغانستان خاور د پاکستان پر ضد نه کارول کېدو باندې خبرې شوې چې په هغه وخت کې ولسی و چې د پاکستان لوري د غوښتنه ترې وسوه چې باید ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډاله د افغانستان خاور د پاکستان پر ضد ونه کاروي. ځینې سرچینې کڅه هم په دې ملاقات کې هم د خبر پاڼه کې د طالبان حکومت لوري د دې ذکر نشته. خو ځینې سرچینې وایي چې دا د هغه ملاقاتونو لړۍ و او یو ځل بیا په دې باندې خبرې سره سوي دي. دلته باید وایم چې د جنوري میاشت د جنوري په دریمه څلورمه چې کله ملا شیرین اخوند پاکستان ته سفر وکړ او دلته له پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه وکړه، تر هغه وروسته د چی چی پی بردونه په پاکستان کې د پخوا په خلا یا خو کم سوي دي او په ځینو وخت کې داسې هم سوي دي چې بردونه وسینو مسؤلیت کې چی چی پی په غاړه نه اخلي، هغه مسؤلیت نه قبلوي. نو دلته ډیر دا هم وایي چې دغه د ملا شیرین اخوند پاکستان ته سفر او اوس بیا د نظامی کندهار ته سفر او ملا شیرین اخوند سره ملاقات دا هم دا هغه څه و چې په پایله کې د چی چی پی بردونه د پخوا په تلک کم شو.
بل اړخ کې په کابل کې د طالبان حکومت خبر ورکونن چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر بختیار سیدوف په مشه یو پلاوی کابل ته ورغلی دی او د دوی د چارواکو سره خبرې کړې دي. آیا معلومه شوی چې د ازبک او طالب چارواکو خبرې په کومو موضوعاتو وي؟
دغه پلاوی چې د شاغلی سیدوف په مشرۍ کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ کې په کابل ته راغلی، د تیرو دوه ورځو راهیسې په کابل کې دی او هلته نن د رئیس الوزرا سره ملاقات شوی و. تر هغه مخکې د رئیس الوزرا له مرستیارانو سره ملاقاتونه شوي و، د کورنیو چارو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له وزیر سره ملاقاتونه شوي و. که څه هم ډیر معلومات نه دي ورکړل شوي، یوازې په دې خبر پاڼو کې څومره چې خبرې شوي دي په بیل بیل ملاقاتونو وروسته دغه دا ویل شوي دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر شاغلی متقی او همدغه سید بختیار سیدوف ترمنځ په ملاقات کې په دې باندې زور ورکړل شو چې وایي د ازبکستان له لوري طالب چارواکو ته ویل شو چې دوی به د ډبرو سکرو د رایستنې برخه کې، همدغه سید سیمنټو د تولید په برخه کې او همداسې د ډبرو سکرو څخه د برېښنا د تولید برخو کې په افغانستان کې پانګونې وکړي. ځینې راپورونه داسې هم وایي چې په دې ملاقاتونو کې د افغانستان څخه چې کوم موټروانان ازبکستان ته ځي هغه لګنو ستونزو سره مخامخ دي. وایي طالب چارواکو طالب مشرانو د تغفچاوي سره د هغه ستونزې هم شریک کړي چې وایي د طالب چارواکو له لوري دا ادعا کیږي چې وایي هغه د پورا پورا حواریدو داډ ورکړی دی چې باقي دا مسلې به حواری شي. نو دغه ملاقاتونه که څه هم تر نن پورې لا دوام لري، خدا چې د تر دې ها خوا ته په کوم موضوعاتو باندې خبرې سوي دي لا هم کوم معلومات رسنیو ته نه دی ورکړل
شوی. مننه خدای نور ناصر کور ودان د معلوماتونو. خبرونه ته دوام ورکو. د منځنی ختیځ په غزه کې د روغتیا وزارت په وینا د اکتوبر د ومی رئیس د اسرایلو په جګړه کې تر 10,400 ډیر ماشومان وژل شوی دي او د خون او روزنې سیستم نږدې په بشپړ ډول د منځه تللی دی. فلسطینی چارواکو ویلي چې په ماشومانو د اوږدې جګړې د منفي اغیزو له امله اندېښمن دي. تفصیلي په راپور کې وګورئ.
فلسطینی چارواکی وای په غزه کې په هر 15 دقیقو کې یو ماشوم وژل کیږي. د غزه د روغتیا وزارت په وینا د اکتوبر په میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پیل راهیسې په غزه کې تر 10,000 ډیر فلسطینی ماشومان وژل شوی او لږ تر لږه 25,000 تنه ټپیان شوی دي. په دغه ښار کې شاوخوا 1,000,000 فلسطینی ماشومان له ښوونځیو پاتې دي او داسې تمه هم نشته چې په نږدې وختونو کې د بیرته ښوونځیو ته لاړ شي.
لکه څنګه چې په غزه کې د ژوند حق تضمین نه دی، همداشان د زده کړې حق هم شتون نه لري. لومړی خو په غزه کې اکثره ښوونځي د خلکو لپاره په سرپنا بدل شوي دي، سره له دې چې د اسرائیلي پوځ لخوا ښوونځي په نښه شوي دي.
په غزه کې د 2.3 میلیون فلسطینیانو نه نیمایی تر 18 کلونو کم عمر لري. فلسطینی چارواکي وایي چې په سلګونو زره دغه ځوانان له جګړې اغیزمن شوي او له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي.
طوال هذه الفتره
فتیرو پنځو میاشتو کې مونږ ډېر کوچنیان ولیدل چې د روحي کړاوونو، رواني ناروغیو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. حقیقت دا دی چې ښوونځي نشته او یوازیتوب یې وضعیت خراب کړی دی.
الحدور وایي چې د جګړې لپای ته رسیدو وروسته هم څو میاشتو ته اړتیا ده چې ماشومان بیرته ښوونځي ته لاړ شي. په سلګونو ښوونځي چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې لخوا پر مخ وړل کېدل ویجاړ شوي او په سلګونو ښوونکي وژل شوي یا ټپیان شوي دي. دلته په رافه کې چې د غزې د بې ځایه شویو شاوخوا نیمایي خلک هم دلته دي، یو څو موقتي ټولګي جوړ شوي دي.
موږ له بمونو او کنډرو لاندې نه را تښتېدلي یو. دلته هر ورځ یو ښوونکی راځي چې ماشومانو ته درس ورکړي، هغوی ته خوښي ورکړي او د هغوی د ساتیرې لپاره لارې پیدا کړي.
خو په غزه کې مرستندوی ډلې وایي چې دوی په دې ورځو کې د ماشومانو د تعلیم په اړه دومره اندېښمن نه دي، ځکه چې دوی د راتلونکي قحطۍ سره مخ دي. متحده ایالاتوی اسرائیل باید په غزه کې د بشری خوراکي توکو د مرستو ویشته اجازه ورکړي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وی کډ روسي حاکمیت خپلواکۍ از مکنی بشپړتیا ته خطر پیښ شي، روسیا دې ته تیار ده چې اټومي وسلې وکاري. د اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي دي چې د پوتین دا بیان یو ځل بیا یو څرګند خبرداري ده چې په روسیا کې همدا اونۍ د جمهوریت ریاست د ټاکنو په وخت کې ورکړې او ډاډه ده چې د بل شپکلنې دورې د فارب ټاکنې وګټي. د روسي دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبه په سهار خبره شوه، پوتین وویل د روسي د امنیتی دریزونو سره سم مسکو دې ته تیار ده چې روسیې ته د هر ډول موجوده خطر په صورت کې اټومي وسلې وکاري. د امریکا په خوانی جمهور رئیس ویلی دا ورته ډیر د قدر وړ دی چې د سیشن بی پورزی یعنی د مارچ په 12مه د جمهوریت غوښتونکو ګوند نمائندګي وګټله. په دې سره هغه د جمهوریت ریاست ټاکنو کې د ګوندی سیالۍ بریالی و او اوس په د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنو کې یو ځل بیا د دیموکرات ګوند نمائندګي جو بایدن سره مخ شي. بل اړخ کې جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بی پورزی د ګوندی استازو دومره رائے خپل کړي چې د دیموکرات ګوند نمائندګي شو. او د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د چهارشنبه په ورځ یعنی نن د ټیک ټاک په نوم ټولنیزې شبکې د بندولو په مقصد په یو قانون رایګیری کیږي. د دواړو لورو ګوندونو لوی ګوندونو استازي وایي د ټیک ټاک ټولنیزه پاڼه یا د سوشل میډیا اپلیکیشن ملي امنیت ته خطر پیښي. کدا قانون تصویب شي د ټیک ټاک په نوم د لنډو ویډیوګانو د اپلیکیشن چینایي مالک باید ډي ان اس چې شپږ میاشتې وخت لري چې په خپل یې محدود کی کنه په امریکا کې به بند شي. خو د ټیک ټاک پاڼې مسؤلین وایي دوی د امریکایي کاروونکو معلومات د چین د حکومت سره نه دي شریک کړي او دا هم ورته نه د معلومه کې بیجنګ د دې پاڼې د محدودولو سره موافقه وکړي. د متحده ایالاتو ځینې ایالتونه د اعدام سزا پلي کولو لپاره نوې لارې لټوي، خو د ښکاری چې عامه افکار د اعدام د سزا په ضد مخ په زیاتېدو دي. تر څنګ نړیوال هم د متحده ایالاتونو د اعدام د سزا د ختمولو غوښتنه کوي. د امریکا غک په دې راپور کې د اعدام د سزا د ملاتړو او مخالفینو دلایل اوري.
روس ته هغه چې د الاباما ایالت د جنوري په میاشت کې د لومړي ځل لپاره د نایتروجن غاز د اډامول لپاره وکړو چې اوس لپاره یې په متحده ایالاتو کې د اډام سزا د کارولو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. ایالتونه د اډام د سزا لپاره د بدلو طریقو په لټه کې دي، ځکه چې د اډام لپاره وجون کې زهري پچکاري اوس ډېری کمی شوی، خو تر اوسه په دې اړه موافقې ته نه دي رسیدلي چې د اډام کومه بڼه تر ټولو انساني ګڼل کیږي.
ایالتونه د اعدام لپاره یو ځل بیا د ټوپک د کارولو په لټه کې دي، نور بیا د برېښنایي شارتي لاره سمه بولي. د اعدام هیڅ طریقه باید بې ځای درد او رنځ ورنه کړي، او دا هغه څه دي چې باید د ایالتونو معیاري.
د ایډاو پایلټ کې مرګونی پچکاري ناکام شوه. تیر میاشت ډیرو کسانو یو حرفوي قاتل ته د مرګوي پچکاري تر لګول وروسته د اروپای اتحادیه د امریکانو وغوښتل چې د مرګ سزا دی لغوه کړي. د 2022 کال شمیري ښایي چې د نړۍ په شاوخوا 55 هیوادونو کې د اعدام سزا ورکول کیږي.
د دیت پینالټي
د مرګ سزا د جرم په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو د دې برعکس د عدالت تخفیف لا هم امکان لري.
د سرکار چې په متحده ایالاتو کې د مرګ د سزا رجحان بدلیدونکې دی. تیر کال د 50 نه په 20 ایالاتونو کې په قضایي سیستمونو کې د اعدام سزا موجوده و، خو تیر کال یوازې 15 ایالاتونو کې د اعدام سزا ورکړل شو او ټولټال 3 کسان اعدام شول. د ګیلپ د نظر پښتنو لمخې په ورستیو کلونو کې د دیموکراتانو په منځ کې د اعدام د سزا لپاره عامه ملاتړ د پام وړ کم شوې دی. تیر کال یوازې 2.5% دیموکراتانو د دې ملاتړ وکړ. د دې په پرتلا 1.8% جمهوریت غوښتونکي د دې سزا ملاتړ کوي.
زما په فکر په ملي کچه د انصاف، برابرۍ او عدالت د اسانه لاسرسي په اړه اندېښنې د دې بدلون لامل شوې دي.
د نیویارک د حکومت د پوهنځي پروفیسر رابرټ پیلکر فکر نه کوي چې د مرګ سزا به په بشپړه توګه له منځه لاړه شي.
د سزا یوازینی اخلاق توجیه انتقام دی، دا ځکه چې ځینې خلک داسې جنایتونه ترسره کوي چې خورا ناوړه او ډېر ظالمانه وي، او دوی یوازې د مرګ د سزا مستحق وي.
د جمهور غوښتونکو په خواني ولسمشر ډانلډ ترامپ چې د دویمې دورې لپاره کاندید دی، وړاندیز کړی چې د مخدره توکو سوداګرو ته د اعدام سزا وکړول شي. که څه هم په تاریخي توګه د اعدام سزا د ټاکنو په جریان کې د رای ورکونکو لپاره یو لوی اندېښنه نه ده. نظراني یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او په افغانستان کې کڅام د سګنی ژمی په دی ورستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې واور او بارانونه وشو، خو لا هم یو شمېر بزګران وایي چې وچکالی د کرنیز حاصلات ته د پاره خنډ او زیانمن کړي.
وګدا وچکالی او د اوبو د مهارولو د مدیریت نشټونه غسه دي چې افغان کروندګری په پرله پسې ډول لسون سره مخ کړي دي. په کابل کې یو شمېر بزګران وایي چې اوبنه وهاريږي او د دوی د کرهنې په مقابل کې لوی ستونزه د اوبو لګولو دیو سیستم نشتون دی.
په څو کال خوشحالي و متواتر اوبن رسیدې بیا هم دا کوم شي تاسو شوینه په دې پټوي کې مشاهده کوي صاحب دا هم د الله د الله په امید باندې وکړل اوبن نه وي ډېر د اوبو کمای لري صاحب اوبو مشکل لري باندې غازی کې دا بند کې جوړ سي مثال په دغه ډنډ باندې کار وسی یا د خارج د خوایا د مثال د نظام لخوا نو دا اوبو نه موږ خود کفاسو وخت د اوبو نه خود کفاسو ان شاء الله هر کار د دنیا زده په اوبو باندې کیږي صاحب اوبو کمبوت لري د پاره کمبوت لري صاحب
وځ دې منګه له حکومت نه دغه ودین خواهش دې منګه دغه ده چې منګه وبډه رقمه ده وبونه رسیږي کوټی کیمیاي نشته ده مقصد موږ سره دې کومک وسی تخمو دې نور مقصد کومک تر سره وسی چې منګه لګ پیشرفت وکړي.
بل ورته طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د اوبو مهارولي لومړیتوبونه کړي او په همدې خاطر دوی دراتونکو لمریز کال د نیلګیو کینولو او وچکالې د لمنځولو کمپاین پل کړی دی.
د اوبو د مهارولو لپاره کار روان دی او د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د بندونو د جوړولو سروې او ظرفیت ارزول شوی. ان شاء الله چې په ټولو ولسوالیو کې به د اوبو د مهار او وچکالې د کابو کول لپاره بندونه جوړ شي. په لویو بندونو هم د اسلامي امارت د امکاناتو په محدوده کې توجه شته او تمه لرو چې د افغانستان اوبه مهار شي موږ به دا اوبه د افغانستان د خرازی او رپا لپاره استفاده کړو.
په همدې حال کې بزګران د ژمنو عملي کېدل او د کوکنارو په بدل کې کښتونه او لاسنیوی غواړي. چې لا تر اوسه طالبانو حکومت د بدیل معیشت کوم ځانګړی میکانیزم نه لري او بهرنۍ مرستې هم پرې قطع شوې دي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو. تر بلې پښتو سپارو.